د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوولسو بجو د خبري غړې د تاسو کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شي. کوشش وکړو چې تاسو په تازه حالاتو خبر وساتو. خو لومړی راځي د دې وخت خبرونه له ګلای اعظم.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مستون په چاودنه کې د وژل شوو شمېر 9500 ته رسیدلی دی. د باډي سیاسي مشرانو د باج یا قلن پیښو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي رای ورکوونکي د اکتوبر تر 15 خپل معلومات تازه کولی شي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان په مستون کې د جمعې پر د عید میلاد النبی په جلوس چاودنه کې د وژل شوو شمېر 9500 ته رسیدلی دی. د مستون د روغتیا ضلع افسر عبدالرشید محمد پرون پویان کې ویلي په چاودنه کې شپږ شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 13 د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په بیان کې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې. د هغه برید ذمهواري چانده منلې. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر وایي د ترهګرو مذهب او نظریه سره هیڅ تعلق نشته او دا د پاکستان او د ولس د دښمنانو لاسپوڅي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګه ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر د کوټې دوره وکړه او نوموړي ته د مستونګ او ژوب د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه معلومات ورکړل شول. د خیبر قبایلی ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بتۍ اخیستو پیښو بلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باډي ملک دینخیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدي پر مشرانو ته ویل دوی د پولیسو له بلټنو مطمئن نه دي او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخته کاروایی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په باډه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر چیرمین انجینیر عارف الله افریدي پر کور د سپتمبر پر 2 وسله والو د لاسي بم حمله کوله چې هغه په برید کوونکو وچاودید او دوه کسان پکې ژوبل شول. ځای خلکو او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی وو چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دي او یو ورسره عادي تنو چې هغه برید یې پلان کړی وو. د دې وروسته د باډي قومي مشرانو غونډې او جرګې هم وکړې او د پلټنو غوښتنې وکړې. خو د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشرانو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په باډه کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوي پولیس او د دوی له سهولتکارو څخه پلټنې روانې دي او په دې لړ کې یې یوه ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي ټول هغه کسان چې عمرونه یې له 18 کلونو پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای د کارولو لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشرانو ته ویل کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستې دي. دا هغه رسمي لیست وي چې یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکوونکو د استوګنې نشاندهی کوي. له دې سره به رای ورکوونکي کولی شي چې خپل معلومات او تفصیلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل چې د رای ورکوونکو نوملړ په جولای میاشت کې بنکل شوی وو.
خپل ووټ هډ کول وړي، خپل ځان اندراج کول وړي، کمنه خپل ووټ ترانسفر کول وړي، نو دا خلکو د اوپن کې چیرته تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټینډ کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
دا په داسال کې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 20 په بیان کې ویلي چې د نو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10 پورې پای ته رسوي. چې تر هغه وروسته به تر شاوخوا 2 پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري په وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانه وزارت پرون نوښته د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی. د وزارت لخوا پرون په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پېټرول په بای کې 8 روپۍ او د های ډیزل په بای کې 10 روپۍ کمی شوی دی. د خبر پاڼې لمخې د پېټرول په نرخ کې د 8 روپو کمی نه پس نوې بای 323 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی ده. د ډیزل په بای کې د 10 روپو کمی وروسته نوې بای 313 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د بدلون او د آثارو د تبادلې په نرخ کې د خبالي په تناظر کې د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په بایو کې د بدلون فیصله کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې د پېټرولیم مصنوعات نوي نرخونه به د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه یعنی لرنه نافذ وي. اورسته خبر د کرکټ ترکو ته کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ لپاره سبا د اکتوبر په 2 منیټه 2 تمرجاتي لوبي تر سره کیږي. په یو لوبه کې انګلستان له بنگلاديش سره او په بل کې با نیوزیلند له جنوبي افریقا سره لوبيږي. د سپتمبر پر 10مه 2 تمرجاتي سیالي چې هند له انګلستان سره و د باران له وجې ونه شو. دوی مسیالي چې استرالیا له هالند سره کوله 23 اورونو پورې محدود کړل شو خو د باران له وجې وزندول شو. د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ د اکتوبر له 15مه په هند کې پیل لیګي چې د نومبر تر 19مه بعد دوام لري. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6مه له هالند او افغانستان به لومړی لوبه د اکتوبر پر 8مه له سریلانکا سره کوي. دا د مشال لري خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم دا اوس موږ ورته د شي خبرونو مو واردل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. په مستون کې شبې حمله کې د 950 کسانو تر وژل کېدو وروسته هم امنیتي ځواکونو تر اوسه څوک نه دي نیولي او نه هم دا وایي چې په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبر په شلوبر کې خلک وایي ځایي انتظامیه باید له خلکو د قلنګ اخیستو په پیښه کې ککړ پولیسو پر ضد په پلټن کې د ځنډ لپاره بهانې جوړې نه کړي.
دا واقعیا ځکه سم په دوشي ډېره خطرناک و ځکه چې څنګه ته تا ډي پي او مو ځکه سیاسي جلسه کوې فایر مې سر دې بره ودراوي وای ته غبره سوان کې تو کسون ملوي چې څنګه نه خبر.
د پاکستان حکومت ویلي چې گرانی خای لا نور زیات شي. خلک وایي چې حکومت دې کنټرول
ګون ډېر تنګ کې غلک زمون خپل لگا غاړه لا کښ چې را له اوس کښې نه شو پورا کولې مالک دې له بونو نه کوي دا دې هم کښې سامان جات دې اوس نه دا دې له فون کړو او ما دې کښ راوړل کښ نه راوړل نو غاړه نه نې سما.
د دې ترڅنګ زین نور ریبوټونه هم درو را سره اوس اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زبوګ خبرونه اوریدئ. شي د خبری غړې د بشیر ګواخ ساسي قربایم لومبي رپورت ورزو د بلوچستان په مستون کې د شبې اغه حمله نن دریم ورځ چې 950 کسان پکې بو وجل شول. خو لا هم چارواکو په دې حمله کې کېلو کسانو پر ضد د کاروایي څه نه دی ویلي. تیر ورځ د پاکستانی پوز مشر جنرال سید آسم منیر هم کوټې ته ورغلی وو. د پاکستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په همدې حال کې ادعا کړې چې په مستون کې په حمله کې لاس لرونکي ورته معلوم دي. خو هغه دا نه دی ویلي چې که لاس لرونکي ورته معلوم وي نو پر ضد یې کاروایی ولې نه کیږي. بلخوا د ترګرۍ ضد پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مستون کې د ستمبر په 9مه نیټه په سوي ځانمرګ برید کې د مړو شمېره وایو کم شپېته ته رسیدلې ده. د خبره د مستون د روغتیا ضلع افسر د عبدالرشید محمد شیل لور په جاري سوي یو بیان کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې 2 مړې و نواب غوث بخش اسپتال او 9 مړې و سیول اسپتال مستون ته راوړي دي. دغه ډول 8 زخمیانو د کوټ په بیلابیل اسپتالو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د ده په خبره په دې پیښه کې د زخمیانو شمیره و شپږ ته رسیدلې ده. په کوم کې چې 25 لا اوس هم د کوټ په بیلابیلو اسپتالو کې داخل دي. بل پلو ده د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بې ګناه کسانو په وژنه کې تورونو ډلو څخه به نه یوازې حساب اخیستل کیږي بلکې په ګډه به د دوی په ضد عملیات وکړي. نوموړي دا خبره د ستمبر په 10مه نیټه په کوټه کې د مستون د پیښې په اړه په یوه غونډه کې د برخې اخیستلو وروسته به یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړې ده او ویلي دي چې موږ ته معلومه ده چې څوک چیرې او د کوم ځایه په دې پیښو کې لاس لري خو حکومت به و هیچ چاته د بې ګناه انسانانو د وژنې اجازه ورنه کړي.
جو مرضی ہو وہ داعش ہو وہ ٹی ٹی پی ہو وہ کوئی اور ہو کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے
کار اڈالا وی کاغذ داعش وی یا ٹی ٹی پی وی داغه په نامه څه فرق نه پریوزي. موږ به داغه پسیجو اول به د دې ترګر تنظیم یو منظم شکل دی. د دې څخه مخه په بلوچستان کې دا تنظیم نه و، او اوس چې کومې عملې پیل شوي دي د هغو تحقیقات روان دي، ځکه کله کله داسې هم وسي چې عمله یو وکړي او ذمواري یې بله ډله قبوله کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت په ملک کې د قانون د بالادستی په خاطر تر ډېره ځایه وتګ ته تیار دی، ځکه چې نور په ملک کې د ده په خبره د ترګرو لپاره گنجایش نسته، او چې کوم خلک و دې وسلوالو ته پټ ځایونه ورکوي د هغو په ضد به هم حکومت سخت ګامونه پورته کړي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د مستونګ ضلع د ځینو انتظامي چارواکو په ضد د ګامو پورته کولو پریکړه کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو د خپلوانو سره به مالي کومک کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي و مشال ډېډو ته وویل چې په دې پیښه کې د زخمیانو سره به هم مرسته کوي.
نن خدای ستي چې دوی ټوله هغو دپاره چای ستي که کورنۍ وایي چې موږ دلته نه یو مطمئنه، بل ځای یې واستوي، موږ تیار یو، جاز ولاړ دی، امبولنسز هم ولاړ دی، ایر امبولنس او آرمي چیف هم راغلی، هغه هم دا افر ته وکړي چې هر زموږ سرویس دی ستي په ډسپوزل دی، د پاکستان پاره هسپتال ستي غواړي، نو هغه د دوی په ریکمنډیشن دی که د کوم خپلوان شي دي مریضان، نو تر اوسه دوی سم دي ویل دي مطمئنه دي، ځکه زیات مریضان په سی ایم ایچ کې دي. معاوضه د خو یو سټنډرډ دغه دی که نه چې د صوبایي حکومت 15 لکه چې دی هغه پر شهید باندې دی، 15 لکه دی کریټیکل انجری باندې دی، او 2 لکه پر ماینر انجری دا دوی ته ورسیږي.
بلغاړي ته د بلوچستان د نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده، په کوم کې چې د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ او د سي ټي ډي مرستیال مشر اعتزاز ګورایا او د کورنۍ چارو نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په غونډه کې تر دمګړي پورې د مستونګ د پیښ په اړه د پلټونو جاج اخیستل سوی دی، او د لومړی پلټونو په اړه اعلی وزیر ته معلومات ورکړی دی. پر دې مهال اعلی وزیر پولیسو او سیټری ته د مستونګ د پیښې د هر اړخیزو پلټونو امر کړی دی چې په نتیجه کې به د ده په خبره په پیښه کې تورن ټول کسان ونیول سي او په سزا به محکوم کړي. د پیښ په ضد سیټری د ستمبر په 13 نیټه په کوټه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. د سیټی ډي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې په مقدمه کې د قتل، اقدام قتل او ترکرۍ ضد دفې شامل دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د مستونګ د پیښې ذمواري قبوله کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډي سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو .com باندې هم موږ اوریدل شي. د دغه څپو تر څنګ که چېرته زموږ په خبرونو اوریدونکي کومه ستونزه لري، نو موږ سره رابطه وکړي، کوشش به وکړو چې مسله مو در حل کړو. یو بل رپورټ ورزو، د خیبر په شلوبر کې قومي مشران پر ځای انتظامی نیوکه کوي چې د هغه پولیس پر ضد سمې پلټنې نه کوي چې په قلنګ اخیستو تورن دی. د قومي مشرانو لخوا ویل شوي چې دوی عدالتي کاروایی غواړي. دا په داسې حال کې ده چې په باړه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر انجینر عارف الله اپریدی په کور د سپتمبر په 2 وسلوالو د لاسي بم حمله کوله چې هغه پر برید کوونکو چاود او 2 کسان پکې ژوبل شو. ځایي خلکو د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په ژوبلو کې یو حاضر سرویس پولیس سپاهي هم شامل دی، او دا وعده یې کړې وه چې دوی به پلټنې کوي، خو قومي مشران وایي چې دا پلټنې ډېرې سستې او قرار روانې دي. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شویو دریو پولیسو او د دوی 15 سهولتکارونه په لټنې روان دي او په دې لټ کې یې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړه شوې او په دې کې د انټیلیجنس یا حساس ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوې او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنې دی ولس ته په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13مه په باډه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دي او چا سره تعلق دی.
چې په دا جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو او کومه کومه دمکا کې وو په کوم کوم منشیات کې وو ټوک ټوک په سینوال وو مونږ د انتظام یا سټول کو اپریشن کو پای سکین کو په پودرو کې کو په کریمینر کاتو کې کو په غوا تاوان کین کو فل د سپورټ کو په خدا واکیا دا که سم په دوه شه ډیره خطرناکو ته کینو کا چې دای وانرو ته کینو کا چې یو سړی کینر راینوال ځکه چې څنګه سي تا دی پیو یمو زه خو سیاسي جا سا کوه فایر م ستار دې بره و دراوي وې ته غو بره تاوان کې تو کسون ملوي چې ته څنګه نه خبر ای تو ډی اس پی چای کوي ای تو سپیشل برانډ چای کوي ای تو اف یو چای کوي ای تو د نور انټیلیجنس اداري چای کوي.
د باډی ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو ګاډي د ډلې جی آی ټی په ځای دی د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو خو د خپل ځان د بچکه دوه لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمې بدنامیدان او هغه د لپاره بیا هیڅ نشته هغه به داسې پرده پیراواچوي په دی جی آی ټی کې چې دا نه وو یا څنګه یا څنګه. خو مونږ د جوډیشل انکوائری مطالبه کړې وه چې عدالتي انکوائری دې جوړه شي چې په هغه کې بیا د غلطې څخه گنجائش نه وي. خو که ډیپارټمنټ له هغه ورته جوړه شي انکوائری چې هغه د پولیس انکوائری کوي نو دا تمه زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې دا دوه درې کاله ده د بتې کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړه کیږي دا ټول پمدې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28مه نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلع پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته ډیر مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکې ورکول کېدې. د خیبر ضلع پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دین وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشې توکو د سمګلنګ او استعمال په تور کې له دندو لرې کړل شوي. د نشې توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس څه موده مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشې توکو سره نیولی وو او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې هیروین سمګل کول. همدارنګ څه موده مخکې د باډې د پولیسو په یوه افسر باندې د یوه اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا بتې یا کلنګونه ترې اخلي. او په دې تور کې د خپلې دندې لرې کړل شوی وو چې بیا څه موده پس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځینې پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځینو ته یې سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځینې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کچهری په نوم غونډو کې ولستا باور ورکړی چې د باړې شلوبر پیښه کې ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکولی شي او دوی سره به هیڅ ډول ګزاره نشي کولی او د دوی تر شا موجود هغه نیټورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بتۍ یا کلنګونه غواړي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی له دغه لارو موږ اورېدای شئ. زموږ خپرونه او همدارس په یوټیوب باندې د مشال رادیو چینل ته ورشئ او ویډیوګانې وګورئ. اوسم تاسو یو بل رپورټ دراورو. د پاکستان حکومت ویلی دی چې گرانی کې د شي لانور پسې زیات شي. دا به داسې حال کې ده چې د سپتمبر په میاشت کې حکومت ویلو چې 1.5% به د شیانو نرخونه لوړیږي. تر دې وروسته که څه هم حکومت او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې دوی کوشش کوي چې د ورځني استعمال د شیانو نرخونه کنټرول شي، خو په ټوله کې د خزانه وزارت او د اقتصاد وزارت وایي چې حالاتو ته په کتو کې د شي ګرانی لانو ربسې دوام پیدا کړي. په دې اړه باندې خلک څه وایي؟ نادر شبیرجان په ریپورت کې ورو.
په پیښور کې ټیکسي ډرایور بلال احمد وایي چې ګاډی په قسطونه اخستې او د ګرانۍ له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډی قسطونه پوره کول او ګاډی خرڅ پوره کول ډېر ګران شوي دي.
زیاته ګرانۍ لکه جون ډېر تنګ شوي دي خلک. زموږ خپل لکه ګاډی له کښتې دا دی اوس کښې نشي پوره کولې. مالک ټېلفونونه کوي دا دویم کښې سامان چاټ دی اوس راته یې ټېلفون کړو ما ته کښ راوړی که کښ نشي راوړی نو ګاډی را نه نیسم نه اخر موږ څوک موږ خو هم تنګ شوي یو که نه لکه څونه ګرانۍ دي راولي لکه
صوبے تاجران اور کاروباریان ہم وائی چی اول کرونا وبا وحل اس ملک کے دے گرانے پر خصوصی تو گد تیل نرخنو وائی روز گارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا. او که د تیلو نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو دې سره کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خدا ده کرایانې زیاتې شي، موږ مانې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پېټرول اور ڈالر سره ساتي نو لازمی خبر ده پیٹرول ګرانېدو سره دا ځان لا مالدار ته نقصان نه رسی، ځان لا تاجر ته نقصان نه رسی، غریب عوام ته هم دې سره نقصان رسی.
دا چې حکومت دا سه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي نو باچا خان په هنتون چا صدا کې د معاشاتو څنګه مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سہیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت دا سه ګامونه پورته کول شي چې کوم ډېر غریبه طبقه ده دوی ته سانتیاوی د هدفی سبسیډی په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سېکټر پروډکټیویټی باندې کار وکړي، چیلر پروډکشن کوي نو الته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کم دي نو اټومیټیکلی کمیږي. لکشان ته موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز او کې سبسیډایز کا لکشان ته کې ټارګټډ ګروپس ته پر انتاس ته اټومیټیکلی دا خبره چې پاکستان کې انفلیشن چې کم دي نو را کمیږي. ګورنمنت پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو باندې لکشان ته کې کار وکړي چې دا وګوري چې مارکیٹ کی کمزے کی ہولڈنگ کی گی، کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی، آیا زمگت اکانمی نسمگلنگ کی گی کنے کی گی کتا سو خیالو کے انو پا افغانستان بارڈر باندی چی کم دینو تا سمگلنگ دا دیر کیسز رازی
دا پاکستان سٹیٹ بینک ولان وینا کھڑے چی پا کال 2000 سری رشتم کے با دا گرانے کچا پتیزے سرا تر 2% را چٹشی زکا چی دا زری پیداوار دا خوالی اور دا بہرنیو کرنسو پا بازارنو کی دا زیر مکولو اور قاچاق نمخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کڑی دی دا دیل عمل با گرانی اور دا نرخونو پا لڑوائی با قابو اومندلی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی ولکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
روزن کو تاسیم مشال ریڈیو ته غوږی تاسیم کول شي چې هم دا اوس د مشال ریډیو د ایپ نه ګټه پورته کوي او زموږ د خبرونه در سره واوري همدارنګه تاسو کول شي چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي د بنو محمد خیل قبیلی سیمه کې جرګه کړې او حکومت یې غوښتنه کړې چې د بنو باران ډیم لپاره دی دوی لوړان د زمکه ورکړی دی نو په کار د چې په دغه باندې کار شروع شي او د دې لپاره خپل لپاره یو لز زره کانال زمکه ورکړی د خلا هم نه دا چې په دغه ځمنه پوره کار نه شروع شوی او دا هم چې دوی ته د دغه زمکی معاوضه نه ورکړ شوی دوی وایي چې د حکومت په وینا باندې د سرکار په خوخه باندې د زمکه دوی ته ورکړې و خو هغه پیسې چې حکومت ورسره وعده کړی و په بشپړ ډول دوی ته نه دي رسیدلي په دې اړه د عمر وزیر رپورټر
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره 1000 کینال زمکه چې حکومت ته ورکړې د هغه معاوضه دې ورکړي دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې سده پاسه 15 اربع روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکړ ځمکه وبخور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 کلونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي
چې دا 15 کلونو نه معاوضه نه ملاویږي دا 2,50,000 کینال زمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي
د میژ د ډیم پیسې چې اورا جرګې وشولې او ډیپټی کمشنرونو په بادار شول د میژ 11,000 کانال زکه ډیبا شولا او دغه میژ ته ریټ نه دی لاګه د لایڅ چې اورا کمیټې ټینا ویر کړل چې دا د میژ ول په غام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په مکا پراتی دی هغه او میژ ته روکړای شي میژ ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیلې سره یې 3 ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي کیس یې متعلقه محکمو ته استولې صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي د بنو باران ډیم په کال 1961 کې مومن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پرخ کې دوه کار یې پیل شو. 15.5 کروڑ روپیه لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کی ورځې له ګلای آزاد خبرونو لنډی زور.
د افغانستان په مستون کې د جمعې په ورځ د عید میلاد نبی په جلوس چاودنه کې د غوډر شو شمیر 950 ته رسیدلې دي. د مستون د روغتیا ځلی افسر عبدالرشید محمد شهی پرون په بیان کې ویلي چې په چاودنه کې شپږ شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 10 د نامعلومه کسانو په خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د هغه برید ذمواري چانده بندلې. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بتي اخیستو پیښو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړ شي. باڑی ملک دین خیلو یو سیاسی مشر هاشم خان افریدی پرون مشال رتی ویل دوی د پولیسو له پلټونو مطمئن ندی او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخت کاروایی وشي. خو د خیبر ازلې پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال رتی پاسته ول شي خبر پاڼه کې ویل شي چې په باڑا شلوبر کې په کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی پولیس او د دوی د سہولتکارو څخه پلټنی روان دي او په دې لړکی ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای ټول هغه کسان چې عمرونه له 13 کال پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای کارولو لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشالو تیوي کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 21 په بیان کې ویل چې د نوو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10 پورې پای ته ورسوي چې تر غیرستو به تر شاوخوا 2 میاشتو پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري په وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانې وزارت پرون ناوخته د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د وزارت لخوا پرون د سپتمبر په 10 په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې د پیټرولو په بیه کې 8 روپۍ او های سپیډ ډیزل په بیه کې 11 روپۍ کمی شوي دی. په بیان کې ویل شوي چې د پیټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه به د اکتوبر له نمرې نیټې څخه یعنی له ننه نافذ شي. او د کرکټ 50 اوریزه نړیوال کپ سیالو لپاره سبا د اکتوبر په 2 دوه تمرینیاتي لوبې ترسره کیږي. نړیوال کپ د اکتوبر له 15 پیلېږي او د نومبر تر 19 به دوام لري. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6 او افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 له سریلانکا سره کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو موږ اوریدل شئ او زموږ خبرونه تاسو ته هر ورځ 9 خبریږي. په دې کې تاسو بیلابیل رپورټونه هم اوریدل شئ او نیزی خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. اوس د افغانستان په اړه تاسو رپورټ دراورو. دا کال د سولې نوبل جایزې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج کاندیده ده. محبوبه سراج په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د تعلیم لپاره هم مبارزه کوي. هغه همداراز په کابل کې د اوسېدو ترڅنګ په بهر کې هم د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره د بشري حقوقو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان 2 کاله وشول چې په افغانستان باندې حاکم دي. دوی په زور په افغانستان کې حکومت نیولی. اول ته یې پر ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې پر نجونو له 6 ټولګي پورته د زده کړو بندیز هم شامل دی. دا چې دا جایزه څومره مهمه ده او د محبوبه سراج او د افغانستان لپاره اهمیت څومره دی په دې اړه دا رپورټ اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یوه بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50 کلیزه ده د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شوپیه بارکزی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کنفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره ورده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درد د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده همدغه جایزې مستحقه ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ د اوس اوریدل شي د سروې او نيزي خبرونه ترڅنګ تاسو ته مشال ریډیو بلابلې نورې اونيزي تفریحي خبري او همدارس کلتوري خبرونه وړاندې کیږي. ترڅنګ موږ تاسو ته بلابل رپورټونه هم وړاندې کوو. د پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی دی چې د دوی مشر نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې له لندن پاکستان ته ستون شي. هغه ولې لندن ته تلو دا یو پوره کیسه ده، ځکه چې پر هغه باندې د درغلۍ تور و او بیا وروسته که څه هم عدالت هغه بری که او د الزامونو نه، خو د لندن ته لاړه، ویلې چې هغلته غواړي علاج وکړي، خو د علاج پسې ډېر اوږد شو او د تر اوسه پورې هغه په لندن کې دی. اوس چې هغه پاکستان ته بیرته تګ غواړي، په هغه باندې چې کوم پخواني کیسونه دي، کومې قضیې دي، آیا نوموړی به په هغه کې ونیول شي او په سیاسي لحاظ باندې د نواز شریف بیرته ورتګ پاکستان ته د مسلم لیگ لپاره څومره اهمیت لري، ځکه چې هغه درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي، نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
نو په پخ کار
راشي مسلم لیگ ولا خو چې موږ ضمانت نکو ولکه دا خو به یو ډېر انتشار پیلو کی ځکه چې یو غټه پارټي ده یو غټ لیډر دی دغه په زرګونو په لکونو خلک زی او قانون یې گرفتاری نه ادارې نه گرفتاری د قانون ماته ده کو گرفتاری یې نو لا ان اورډر سچویشن به جوړیږي نو هغه د پاره د خو سوچ پکار دی چې دوی وسته دلا ترانزیت پروټیکټیو بیل والی چې کوم یو نی د هغشتا هغه والی او بیا قانون ته ځان والی کو کو نه دی یو مفرور دی په دې د مفرورې یو ټاپل کېدلې ده او دې ملک ترانه نوزی نو په ایرپورټ باندې سره گرفتاری هغشتا
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18 نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولې وو. روستو بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا ملونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې وه، خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلی دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه دا وی په ضد دغه فیصلې اورولې شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده، خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډېر اهم دي. یو خدا دې چې هغه څه ټایم تلې و دلته نه هغه ټایم هغه جیل کې وا ټیک دا عدالت وته اجازت ورکړی او حکومت هم وته اجازت ورکړی وو خو چې دې به راځي نو د دې سټیټس بس وي. اوس که دې مثال خبره ده چې دوی به گرفتاری یا هم دوی به عدالت ته، زما داسې خیال دی چې دوی به پہلا عدالت ته ریکویسټ کوي چې داسې نواز شریف صاحب بهر نه راځي نو هغه له ضمانت راکوي. نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې دی په 21 باندې لاهور ته راشي او هلته خطاب وکړي او هغه نه پس بیا به دې عدالت ته راځي حاضري به هلته لګوي. یو ډیولپمنټ روان دی نو اوس ګورو چې دا واقعي که دی همدغه شیډول باندې راځي او که نه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 8 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تګ کولو اجازه ورکړې وه او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی و، خو له هغه وخته اوس 4م کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوي مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله یې د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي او په دې خبره کې دویمه رایه نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولی شئ چې مونږه په دغه څپو واورې د څپو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم مونږ اوریدلی شئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر 15 پورې رای ورکوونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلوماتو تازه کولو دپاره دې ګام واخلي. همداراز که خپل معلومات د چا غلط ثبت شوي هغه هم اصلاح کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن مشر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رای ورکوونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې بیا پرانیسته دی. په همدې حال کې د ټاکنو کمیشن ویلي چې راتلونکي انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15 پورې د رای کارولو خپل تفصیلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لوټو ویل چې کمیشن د رای ورکوونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکوونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکوونکي کولی شي چې خپل تفصیلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکوونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیسټ لغه کلاو کول چې را اوس پدې کې کمنه دي سو خپل ووټ اټ کول وړي خپل ځان اندر اټ کول وړي کمنه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو پدې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټینډ کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پدې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکوونکو تفصیلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکوونکو شمیر 2,40,000 ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عام انتخاباتو کې 3,40,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه غیب تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې جذب تللي یا کراچي ته تللي نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچې رغي الته دوی کوم لږ اوس مزدوري کې کم ځای او دوی پرشنا کړي چې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی اوس هغه پوره ده چې رغي الته کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړي نه بیا هوټل او کنه وی وای چې زموږ دا ووټ چې تم چې په کراچي کې راغلل یا په فیصل آباد کې راغلل اور کې دا لري پړ چنار تا یا کورمه تا یا شامله تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست کړي.
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکوونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوریت عمل پرمختګ وکړي. دا ویل چې د ووټرانو ريجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبرې دې هم وکړل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بیا په خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دي استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4,08,000 وو چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,000 تل ور شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 3,40,000,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 20 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 450 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې موږ یو د فری وړیا ایپ ته تاسو ډاونلوډول شئ. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په کې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونو سره مخکلار شي بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو شان نه برابرېږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو یې دا کار کوي. منور شاه په اړه رپورټ لري.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې په کې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې په کې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځال پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایو
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي.
بلابل سیاسی حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې یې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
هغې کښې هم زما تنقید دا دی چې صرف په ډرس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په سپیشل څیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دی. ډېرو سکولونو کښې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دې رکسین ته لاړ شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي اردو والا چې کومه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کښې دا دي چې کوم په پرایویټ سکولونو کښې ماشومان سبق وایي هغې له بیا اردو نه ورځي، نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي، د اسلامیات هم واقف وي، اگر دا پړی کوي خو زور زیات تر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز وویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمي مضامین ښوول کېږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمي دي، خو دیني مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغو شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار ده چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وځي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینیرانو د شلشي جوړېدل، هغه په کار لري چې داشن دی ډاکتران او انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی دی، په آرمي کې تللی دی، نورو ته داشن کړه دا وضاکت هغه شوي چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتفیز دپاره فیس دي، چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد وي، د دې په مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم پرې شي او هغه انجینیرنګ ته هم پرې شي او هغه اسټرانومي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جړیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 30 څخه تر 40 زرو پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لکه هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکوز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساینس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم ښوول کېږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو تر څنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډېر کم دی چې ما ته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واڼو د هغه چې کوم ودی نو دا مرتب کړو چې بھائی درې واڼه چین روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی او گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی چکم ہم آہنگی پکار دے چکم پکار دی چی دا دا مضامین چکم دین دا اوگوری چی دا کمیت ایکم دیکھ
نو موڑے زیادہ وی چی پا دے لڑکے دا حیواد ٹولو گندونو لا دا خپلو سیاسی اہدافو نبالاتر پا گڑا کار پکار دے چی دا قام بچی دا زدکلو او کار روزگار یو شان موقع ولری او دا راز پا مختلف و طبقو دا وشل کے دو پر زائی پا ہما ہنگے قائمہ ٹولن جوڑشی پا دے علمو دا پاکستان دا تعلیم او تربیت دا وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سرا دا رابط حسا وکلا خودی وی ونی دا انتظار روست هم دا نمولی لخواست جواب رانگه.